السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د نوومبر شپږمه نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او نتیجو په اړه تاسو معلومات درکو را سره اوسئ خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحه میرزاده ده
اول د خبرونو سرټکی د امریکا د نومبر 15 می صدارتي انتخاباتو کې لزینو ریاستونو غیر رسمي او غیر حتمی نتیجې را روانې دي چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې په ډرون حمله کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي او د خیبر پختونخوا سرکاري پرایمري سکولونو استادانو اتحادیه د خپل غوښتنو لپاره لپرون راهیسې احتجاجي پرلت پیل کړې دي د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د ځینو لومړنۍ ریاستونو څخه غیر رسمي او غیر حتمی نتیجې را روانې دي په مجموعي ډول د نومبر 15 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاملا هاریس او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ ترمنځ سخته سیالي روانه ده د توقع سره سم د غیر رسمي احتمالي او غیر حتمی نتیجې لمخه ترامپ په الاباما آرکنسا فلوریدا انډیانا کنټکی لویزیانا میسیسیپی اوهایو اوکلاهوما جنوبي کیرالاینا جنوبي ډکوټا ټینیسی ټیکساس ویسټ ورجینیا او وایومنګ کې د غیر سرکاري میډیا لاټکل سره سم کامیابی حاصله کړې ده بلخوا چې څنګه تم کې ده د غیر رسمي احتمالي او غیر حتمی نتیجې لمخه کاملا هاریس په کنیټیکټ ډلاویر الینوی میریلند میساچوسټس نیو هامپشیر نیو جرسي نیویارک روډ آیلند او ورمونټ کې کامیابی ترلاسه کړې ده کوم امیدوار چې د الیکټورل کالج 270 ووټونه حاصل کړل نو د امریکا اوه سلوېختم ولسمشر به جوړ شي په امریکا کې د ریاستونو سیدونکو د خپل خوخي امیدوار ته مستقیم رائے نشي ورکولې بلکې ملګرو یا استادو ته ووټ ورکوي د کامیاب استادو ډلې ته الیکټورل کالج ویل کیږي چې بیا غوي د ولسمشر انتخاب کوي په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي ادعا کوي چې په میرعلي کې په پاکستانی ډرون حمله کې درې وسلوال وژل شوی دي په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي بیګا نه وخت د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تول چې ډرون الوتکه د میرعلي په موسه کې سیمه کې د وسلوالو په پټنځای له هوا نه بم غورځولې چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي د نوموړي په خبره وژل شوی وسلوال د تحریک طالبان پاکستان وو خو د یاد ادارې یو بل چارواکي ویل چې وژل شوی وسلوال د حافظ ګل بهادر ډلې دي په دې اړه وسلوالو لاسنه دی ویلې بلخوا هم پرون په سیمه کې پولیسو او انتظامی چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د وی بلې پېښې تصدیق کړې هغوی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د میرعلي په خوشحالي سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په هدفي حمله کې وژلې دي د میرعلي پولیس تاڼې او ضلعي انتظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویل د نومبر په 15 شپې ناوخته وسلوالو د خوشحالي سیمې اوسیدونکي نورزا جان د خپل کور سره نږدې په ډزو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو اتحادیه د نومبر 15 راهیسې د ترقی او نورو غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی د پېښور جنا پارک مخې ته د احتجاج په وخت احتجاجیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د ترقی ورکړل شي تنخواګانې دې زیاتې کړل شي او له پینشن نه دې ټکسونه نه اخیستل کیږي دوی د خپلو نوکرو د پخېدو غوښتنه هم وکړه ویل چې نوي استادان دې د میرټ په بنیاد برتی شي د مظاهرېانو په وینا تر سوې غوښتنې نوي منل شوې تر هغې به سکولونه تړلي وي او ناسته به روانه وي د پرایمری سکولونو استادانو اتحادیه مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل
په ټوله خیبر پختونخوا کې شپږ زر سکولونه د جینکو د هلکانو دا بند دي سبا به هم دا سکولونه بند دي دا به بل ورځ هم بند دي تر څو پورې چې د صوبې حکومت زموږ د استادانو چې کم منظور شوی اپګریډیشن دی هم د دې سابقه حکومت د کابینې نه پاس کړی دی چې د هغې نوټیفیکیشن نه شوی
دا خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر فیصل خان ترکی مشال ریډیو سره په خبرو کې له استادانو نه د ناستې د ختمولو غوښتنه وکړه ویل چې حکومت د دوی سره همکاري او غوښتنو اورېدو ته همیش تیار دي په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې چارواکي وایي د خیبر د تیرا راجګال کډوالو خپلو کورونو ته واپسی روانه ده د پی ډی ایم ای د خیبر ضلع کوارډینیټر عبدالغنی افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 9 راهیسې دا بهیر روان دی چې پکې په سلګونه کورنۍ خپلو کورونو ته رسیدلي دي او د نورو د ستنولو کار دوام لري افریدی وویل د کډوالو لپاره په راجګال تور چپر کې مرکز پرانستل شوی او هلته په رسیدو یې رجسټریشن کیږي او ضروري سامان ورته ورکول کیږي لاتیرا راجګال نه په 2014 کې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې د خیبر پختونخوا د ملکن په بټخیل سیمه کې د لارې په سر شړه کې د ډزو له وجې 15 کسان وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ملکن ډپټي کمشنر دفتر آپریټر اسماعیل نن د نومبر په 6 مشال ریډیو ته ویل پیښه د نومبر په 15 وشوه چېرته چې دوو ډلو د لارې په شړه په یو بل ډزې وکړې. په ډزو کې ژوبل شوي تن بټخیل هسپتال ته رسول شوی. د پیښې وروسته لوی زهلکارو د دواړو خوا او خلاف اف آی آر درج کړی دی او پلټنې پیل کړي دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اور ادونکو خبرونه مو زمونږ د همکاري ملي حامد ساتنه اوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې په میلیونونو خلکو رای واچولې او دا وخت د ځینو ریاستونو ابتدایي غیر رسمي او غیر حتمي نتیجې را روانې دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو اتحادیې پر لټ نن په دویم ورځ هم دوام لري.
څوک به روزګاری ډېره زیاته ده نو امیر خلک لګیا دي. دا پی ایس او د ایټا پتر باندې لګیا دي. پی ایس ټي پوسټ باندې را روانې چې سټارټینګ پی سکیل د دې باندې کړه.
په پاکستان کې د آئین د تشریح سره تړاو لرونکو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بینچ جوړ شوی. پر دغه څېړونکو سره نظر لري.
خالی آئینی کیسونه خو نه دي په سپریم کورټ کې. د سپریم کورټ کې د عمران خان کیسونه دي او کرمینل کیسونه دي. نو عمران خان ته هلته ریلیف ورکول کېدلی شي. عمران خان راووت نو دوی ته خو چیلنجز زیاتېږي.
او د خیبر ضلع تیرا راجګال ته تلونکي کډوال وایي دوی په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونو ته ضرورت لري.
چې د هسپتال د سکول وسرا اریګیشن هلته ټوله زمیندارا ده. د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی. هلته یو روډ دی د انتهایي هغه ضرورت دی.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، په امریکا کې د نوومبر پر 15 د صدارتي انتخاباتو لپاره په میلیونونو خلکو رای وکارولې او دا وخت ځینو ریاستونو څخه ابتدایي غیر رسمي او غیر حتمي نتیجې را روانې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ په ولسمشریزو ټاکنو کې په ځینو ریاستونو کې د ګټلو وروسته د سپینې ماڼۍ بیرته ترلاسه کولو ته نږدې شوی دی. دا مهال موږ سره د امریکا د ورجینیا ایالت نه د ډیوا ریډیو همکار افتخار حسین د ټلیفون په لیکه دی. افتخار، تاسو ستلیم شي وایم او د ابتدایي نتیجو تر مخه دا مهال څوک مخ کې دی تاسو وینئ؟
مننه فرخنده، تاسو اوریدونکو ته به وایم چې غیر رسمی څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم ویل او غیر حتمی، دا هغه نتایج دي کوم چې وایس اف امریکا لا په خپل نه دی اعلان کړی. او د دې ځکه موږ ګورو په ټلویزیونز باندې د امریکا میډیا د وایس اف امریکا په خپل ویب پاڼو باندې چې دغه مختلف ایالتونو نتیجې را روانې دي او په هغه کې تر ټولو مهمه نتیجې چې کومې وي او ګڼل کېدلې هغه د سوینګ سټیټس یا هغه ایالتونو چرته چې دا فیصله نه و شوې چې دوی به چاله ووټ ورکوي. د امریکا په سیاست کې او په خاص توګه پارلماني ټاکنو کې یو ډېر یو ځانګړی اړخ دی، هغه دا دی چې رجسټرډ ووټونه د کم ګوند د کمې پارټۍ په کم ایالت کې زیات وي نو هغه د هغوی ګڼل کېږي، یعنی یا د ډیموکراټانو یا د ریپبلیکنز. او چې په کمو کې دغه رجسټرډ ووټونه یعنی چې درج شوي وي او د هغوی د پارټۍ سره هغه چې کم تړاو وي هغه او ورسره بیا چې د دوی نه پوښتنې کېږي چې چاته ووټ ورکوي نو بیا ډېر اثر لري. دا ځل چې کم نه دوی ورته بلو بیلټ وي په انګریزۍ کې، هغه درې ډېر مهم ریاست ایالتونه وو چې پکې پنسلوینیا بیا میشیګن او ورسره وینسکانسن. د ډیموکراټانو لپاره ویل کیږي همیشه دلته سیوړونکي په اخبارونو کې دغه بحثونه منکتلی په ټلویزیونونو هم او دا به ویل کیدل چې په دې بلو بیلټ یعنی په دې درې ایالتونو کې یو هم دوی بیلی بیا ورته ګرانی ډیموکراټانو ته یعنی هیرس ته، او په هغه کې هم ډېری اټکلې راځي چې دغه ټرمپ اړخ ته روان دي. خو څه هم موږ حتمی یا رسمي په دې ډول څه نشو ویلې تر څو چې وایس آف امریکا د دې په اړه باندې کوم قوي معلومات نه وي ورکړي. خو بیا داسې څلور نور ایالتونه هغه کې چې جورجیا وه، نارت کارولاینا وه، اریزونا وه، نواډا وه، نو د هغې د ووټونو شمیره هم لا روانه ده او حتمی فیصله لا مخې ته نه ده راغلې. په ډېرو ټلویزیونونو باندې موږ ګورو چې د ټرمپ لپاره زیات ووټونه خودل کیږي.
او افتخار سرکاري او حتمی نتیجې دغه تکله پورې امکان لري چې اعلان شي.
دغه ډیره مهمه پوښتنه ده د اوریدونکو لپاره. اوس تاسو ده چې د شمیرې د ووټونو روانې دي، درې قسمه ووټ وو. یو هغه چې مخکې اچول شوی و هغه و د نیمې نه زیات، یعنی د 1.6 میلیونو نیمه چې ده د 80 میلیونه نه زیات ووټونه دلته اچول شوي وو، کومې شمیرې چې مخکې ته راغلې وې د چارواکو لخوا. دویم بیا ووټونه چې دي د ووټونو په ورځ یعنی نن واچولی شو، او دریم ووټ چې دی د ډاک د لارې راځي. اوس هم په پنسلوینیا کې هغه ووټونه لا نه دي شمارلی شوي کم چې د ډاک د لارې راغلي. د ډاک د لارې څنګه راځي؟ ځایي خلک هم لیږي، خو په دې کې هغه هم دي چې د بهر نه، یعنی د امریکا عسکر شو، نور چارواکي شو، یا سرکاري خلک شو، یا نور کم کارونه کوي، که په افریقا کې دي، که په پوز کې دي، په سویلي کوریا کې دي، جاپان کې دي، هغوی د بیلټ چې کم د ډاک د لارې را لیږي هغه شماره ځکه ګرانه وي چې اده مشین نه تیریږي او دا دوی په خپله کوي، نو په هغې کې بیا وخت لګي. اوس د هر ایالت چې دی که وړوکی وي او لږ ووټونه وي نه خو زر راشي، او که بیا کلیوال علاقې پکې ډېرې وي نو د هغوی ووټونو نه هم زر راځي شمېره. خو چې چرته غټ غټ ښارونه وي، آبادي ډېره وي، او یا پکې څه مشکل راشي، نو په هغې کې بیا چې دی شمېره لږ وخت لري. عمومي اوریدونکو ته به دا ووایم چې عمومي دا سیده چې څنګه دا ووټونه بند شي د دې شمېره شروع شي. او بعضې ریاستونو کې تاسو په خپله هم وویل ډېره حده پورې هغه شمېره چې دا تر نږدې رسېدلې ده، یعنی یا 90% ده یا 95% ده یا د هغې نه هم زیاته ده. نو دغه نتیجې چې را روانې دي دا هم د شمېرو په حساب دي، او تر د دې ځایي وخت مطابق سبا پورې دلته کې دا اوس چې دی نو نیټه بدله شوې، شپږمه نیټه ده، او په باندې تقریبا 2 بجې کېدو وله دي. نو زه به دا ووایم چې دا به غیر رسمی نتیجې خو به دومره وخت وانه لی، بس څو ساعتو کې به هغه کم عکس دی یا کم حالات سي دی به ټول را څرګند شي او خلکو ته به پته ولګي.
ښه، افتخار حسین، بس یو تپوس، بل کوم دغلته نا وخت هم دی زیات؟ په پاکستان کې چې اکثر انتخابات کیږي کنه، نو امنیت پکې یو ډېر مهمه مسله وي، د امنیت اټینګ ساتل. په امریکا کې امنیت څنګه وو د دغه ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال؟
زه په خپله وتلې وم او د ووټونو قطارونه مې هم کتلې و. داسې نه وي چې ګینې په هر پولینګ سټېشن باندې څه پولیس والا ولاړ وي یا کوم فوجي راغلی وي یا څه ډېر غټ غوبل تړلی شوی وي، داسې څه نه و. البته داسې وه چې دا اټکل ډېر کېده که د دې ووټونو نتیجې داسې راشي چې هغه یو کاندید ته د قبلونې وړ نه وي، نو بیا امکان و چې داسې حالات رامنځته شي. د هغې لپاره دوه لارې وي، یو دا چې وکیلان ورته تیار کړی شوي وو کم چې د دې خپل اټار نیزو د قانون پوهانو، نو چېره قانوني لاره، او بل چارواکو دا ویلي وو چې که حالات خرابېږي نو موږ به د دې لپاره چې د نور عسکر په ځای کوو. خو هغې ته خبره لا نړه. البته داسې ده چې عمومي کم د دې لپاره ګامونه اخیستل کیږي، نو هغه اخیستل شوي وو خو ډېر په صفا سوتره ډول. زه په خپله پولینګ سټېشنو ته تللی وم او هلته کې داسې نه وو چې ګینې تا به څوک لیدل، خو عمومي په ښار کې چې دی لکه یوه لاره خلاصه کړې ده، بلې تړلې ده چې خلکو ته اسانه کړي چې په دې لاړ شي. داسې قسمه اقدامات وو.
سمه ده ډیره مننه او کور مودان اوریدونکو دا موږ سره د ډیوا ریډیو همکار افتخار حسین چې تاسو ته معلومات ترکول د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې 13 ورځ په ملیونونو خلکو رای واچول او دا وخت زینو ایالتونو څخه ابتدایي غیر رسمي او غیر حتمی نتیجې را روان دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا مونږ تاسو ته معلومات ترکو. په امریکا کې پرون د نومبر په 15مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ملیونونو خلکو د خپل ووټ استعمال وکړ. دا ځل په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاملا هریس ترمنځ سیالي روانه ده. د انتخاباتو په اړه باندې تفصیل تاسو ته زموږ همکار ملیحه میرزاده درکوي.
د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو بهیر سر ته رسیدلی دی. دا وخت له ځینو ریاستونو د انتخاباتو غیر رسمي او غیر سرکاري نتیجې را روانې دي. د انتخابات خای په یوکرین کې د روس پر جګړه، په منځني ختیځ کې پر روان جنگ او په نورو نړیوالو مسلو خورا ژورې اغیزې لري. د ډیموکرات ګوند کاملا هریس او د ریپبلیکن ګوند ډانلډ ټرمپ د نومبر د 15مې نیټې د انتخاباتو مهم نوماندان دي چې ترمنځ یې سخته سیالي روانه ده. د امریکا په وو بدلیدونکو ریاستونو یا سوینګ سټیټس چرته چې د ولسمشریزو امیدوارانو په اړه د رایو ورکونکو د پړه په یقین سره نشي ویل کېدی او د الیکټورل کالج د استازو د لوی شمیر په اړه مهم بلل کېږي، پکې د ووټرانو ترجیحات جداوي. دا په داسې حال کې ده چې په ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین پر مهال دوه واري قاتلانه حملې شوې دي او په جولای کې ولسمشر جو بایډن د ولسمشریزو انتخاباتو ته د درېدو نه دسپردار شو، چې په نتیجه کې مرستیال ولسمشره کاملا هریس انتخاباتي امیدواره وګرځول شوه. اته اویا کلن ټرمپ انتخاباتو کټل نو لومړی ولسمشر بوي چې د یوې دورې لپاره ولسمشر و، خو په دویمه دوره کې انتخابات بیلولي و. بل خوا شپېته کلنا کاملا هریس که انتخابات وکټل نو د امریکا په تاریخ کې به لومړی ښځینه او دویمه تور پوستې ولسمشره وي. کوم امیدوار چې د الیکټورل کالج 270 ووټونه حاصل کړل نو د امریکا اوه څلوېښتم ولسمشر یا ولسمشره به جوړه شي. د انتخاباتو په نتیجو کې خای وخو لګي، ځکه چې ریاستونه به د ملیونونو په تعداد کې هغه رای هم شمیري چې د پوستې یا ډاک له لارې استول شوي دي. اټکل کېږي چې د 2000 کال د 6.8% ووټرانو پرتله دا ځل زیات خلک رای ورکړي او یو ریکارډ کچې ته ورسیږي. په داسې حال کې چې رای ورکوونکي په قطارونو کې پولینګ مرکزونو کې ولاړ وو، د هیواد په ځینو برخو کې د بمی چاودنو اخطارونه او ګواښونه هم ورکړل شوي وو. د امریکا د پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی تور پورې کړي چې هغه ګواښونه روس ته ایمیل پتونه ورکړل شوی. اف بی آی ویل چې د بمونو ګواښونه باوري نه دي، خو بیا هم د رایو په ځینو مرکزونو کې د ووټونو ورکولو بهیر ځنډول شوی. روس ته بیا په هغو ځایونو کې د ووټونو لپاره وخت زیات کړل شو. په عین حال کې ډونلډ ټرمپ ایکس پاڼه په بیان کې تور پورې کړ چې په فلیډلفیا ریاست کې د سختې درغلۍ خبرې روانې دي، خو د ښار کمشنر په ایکس هغه تورونه بې بنیادو بلل. دواړو کاندیدانو تر نورو اوه سوینګ ریاستونو کې زیات کمپین په پنسلوینیا کې چلولی دی، چرته چې د سپینې ماڼۍ لپاره د سیالي غل سخت بلل کېږي. نور سوینګ ریاستونه اریزونا، جورجیا، میشیګن، نیواډا، شمالي کیرالاینا او ویسکانسن دي. د ان بی سی امریکای چینل او اے پی ټول پښتنې ښایي چې د ووټرانو لپاره تر ټولو مهم ټکی جمهوریت وو. دا هغه څه دي چې هریس په خپلو کمپینونو کې ذکر کړو. بیا په هرو لسو کې څلورو ووټرانو لپاره اقتصاد او روزګار مهم ټکی دي. د ځینو لپاره مهاجرت او ابارشن مهم موضوعات وو. ټرمپ په فلوریډا کې خپلې میرمنې میلانیا سره د ووټ ورکولو په وخت مایوسي ښکاره کړه چې د انتخاباتو نتیجې خای وخت واخلي، او وی ویل چې د امریکا د انتخاباتو نظام باید موثر شي. په ملیونونو امریکایانو د نومبر په 15مه د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د خپل ولسمشر یا ولسمشرې ټاکلو لپاره رای کارولی دي. د هیواد په مختلفو ریاستونو کې د رای ورکولو مرکزونو ته ګڼ شمېر خلک د رای ورکولو لپاره ورغلي وو. په انتخاباتي کمپینونو کې کاملا هریس د حمل د استقاط یا د ابورشن حق حمایت ښودلی وو. بلخوا ډونلډ ټرمپ د ښه اقتصاد ژمنه کړې وه. امریکایان په دې انتخاباتو کې یوازې د ولسمشر انتخاب لپاره رای نه ورکوي، بلکې دوی د امریکا کانګرس غړو ټاکنې لپاره هم رای ورکوي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په کورمه کې پر مسافرو تر برید پس ګیر شوي سلور سنیان بازیاب شوي دي. دا سنیان په عرفانی کلی کې مقامی خلکو په تحویل کې اخیستي وو چې د ضلع انتظامی او پولیسو په کوششونو را خلاص کړل شول. د نهې په ورځ په بګن کې د سپرلو په ګاډو برید شوی وو چې پکې دوه مسافر وژل شوي وو او یو پکې زخمی شوی وو. د سیمې سنیانو پیښه غندلې او ویلي وو چې دغه یو بزدلانه فعل وو چې ورسره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا په پاړه چینار کې د یادې پیښې پر ضد شیعهګانو د احتجاج اعلان هم کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
په کورما کې د سولو پر ګاډي تر برید پس ګیر شوي سلور سنیان د ضلع انتظامی او پولیسو په کوششونو با حفاظت بازیاب کړل شول. دا کسان د الیزو په عرفانی کلی کې مقامی خلکو په خپل تحویل کې اخستی ول چې د چهارشنبه په شپه ورنه بیرته خلاص کړل شول. په مادیشامه تاڼه کې پولیسو ته حواله شوي د هغو کسانو یوه ویډیو پر سوشل میډیا خپره کړل شوي چې پکې ورسره د نیول کېدلو پر وخت د شوي چلن او هغوی د خپل بیرته خلاصېدلو په اړه خبرتیا ورکوي. د نهې پر ورځ په بګن کې د ډاټ کمر سره نږدې له پېښوره د پړه چنار په لور روان د شیا مسافرو دوه ګاډي د یو وسلوار برید لاندې تر راتلو پس د کورمې حالات بیرته کړکېچن شوي. په یاد پېښه کې د پیوړ مشتاق علي او د شلوزان وهاب علي مړه شوي او ورسره یوه بل زنانه معمولی زخمی شوې ده. په سیمه کې د مقبلو قبیلې مشرانو پر مسافر شوی برید غندلې او ویلي دا یو بزدلانه فعل و چې ورسره هیڅ تعلق نه لري. بلخوا په پړه چنار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا پر مسافرو د شوي برید پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د یاد تنظیم مشر جلال حسین بنگش پر 5 نومبر خپل ویډیو پیغام کې ویلي په مرکزی امام برګا کې جنازه تر کې دلو پس دواړه مړي به د پړه چنار پرس کلب مخې ته 100 ساعته تر خودل وروسته خپل ابایي قبرستانونو کې خورو ته سپارل کېږي. بنگش زیاتوي په سیمه کې پر 6 نومبر تر 1 بجو پورې به ټول دوکانونه او مارکیټونه هم د احتجاج په توګه بند ساتل شي.
قومي سطح باندې اجتماعي او متفقه کوم فیصله وشو. هغه د سبا 10 بجې مرکزی امام برګا پاره چنار کې به د شهداو اجتماعي نماز جنازه ادا کیږي. هغه نه بعد به ټول قوم پریس کلب پاره چنار پورې جنازو سره سو هلته به خپل خیالات او اظهاره کیږي او هغه نه بعد به پوره منطریقه سره جنازې تدفین د پاره خپلو علاقو ته حواله کیږي. ٹریڈ یونین بازار دکاندارانو نا گزارش تے سو قوم سرا اظہار یکجہتی دو پارا بازار با سبیل 9 بجونا اور دیوی بجے پوری باندھوی.
پاکورما کے دا پہ خاطر ہغی شوی چے پا 12 اکتوبر دا مقبلو قافلہ دا کونج علی زوپل سرا نزدے دا برید لاندے تراتلو پاس ولستانان مڑا او تلسو زیاد زخمین شوی. تر ہغا پہ خپاس دا سیمی ٹولی لارے تڑل شوی او حکومت د گاڑو قافلے پر بوتللو د مقامی خلکو تک راتک او نور ستونزی حل کوي. طارق ورک سے مشال ریڈیو پیخور.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي.
تا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ورزوی به بل موضوع ته د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو اتحادی اپټا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. استادانو دغه پرلت په 15 نومبر د اپګریډیشن او نورو غوښتنو لپاره پیل کړی دی. تیر ورځ د پیښور جنا پارک مخې ته د پرایمري سکولونو استادانو وینا وشي د کابینې منظورۍ باوجود تر اوسه د دوی اپګریډیشن نه دی شوی، نو دوی به دا پرلت تر هغې جاري ساتي چې غوښتنې منل شوی نه وي. بلخوا د تعلیمي اصلاحاتو لپاره د جوړې شوې کمیټې یو غړي عمر اورکزی مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم ښه کولو لپاره کومه پالیسي جوړه کړي، د هغې تر مخه به د استادانو ترقي د هغوی د کارکردګۍ په بنیاد کیږي. نور تفصیل د خالدانی اسلام.
په پرلت ناس استادان غواړي چې د دوی درجه لوړې شي او تنخواګانې دې زیاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په پنشن کې د اصلاحاتو په نوم دي له دوی ټیکسونه نه اخیستل کیږي. د نوو استادانو ګمارنه دي د وړتیا پر اساس وشي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې استادان دې په دایمي توګه وټاکل شي او د دوی حقونه دي خوندي شي. د پرایمري سکولونو استادانو اتحادی مشر عزیز الله خان مشال ریډیو سره خبرو کې وي د دوی پرلت په تر هغې جاری وي تر څو چې غوښتنې منلې شوې نه وي.
په ټوله خیبر پختونخوا کې شپږ زره سکولونه د جینکو د هلکانو دا بند دي او سبا هم دا سکولونه بند دي، دا به بله ورځ هم بند دي تر څو پورې چې د صوبې حکومت زموږ د استادانو د پرایمري د استادانو چې کوم منظور شوی اپګریډیشن دی هم د دې سابقه حکومت د کابینې نه پاس کړی دی چې د هغې نوټیفیکیشن نه شوی. زمونږ 13,000 استادان 14,000 استادان د ریګولرایزیشن نه پاتې دي، د هغې ریګولرایزیشن دی چې کوم اته سکولونه دي پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته ورکړي د هغې واپسي ده. داسې نورې دوه درې خبرې دي ورسره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ دېرش لکه ماشومان په پرایمري سکولونو کې زده کړې کوي. د پیښور سرکی گیټ پرایمری سکول استاذه ساجده بیبی هم دغه احتجاج ته ورغلی وه. مشال ریډیو سره خبرو کې ساجده بیبی وی د استادانو غوښتنې جایزې دي چې نن سبا وخت کې اعلی تعلیم یافته استادان پرایمری سکولونو کې زده کړې ښایي، ولې په کلونو کلونو یې رتبې نه لوړېږي؟
چونکہ بے روزگاری ڈیرا زیادہ تھا امیٹ خلق لگا دی دا این ٹی ایس ہو دا ایٹا پتھرو بانے لگا دی پا پی ایس ٹی پوسٹ مانے روانے چے سٹارٹنگ پی سکیل دا دی بارا دے کنا نو دورا ہائی کولیفیکیشن مشی او بیا پا پی ایس ٹی پوسٹ مانے مراشی او بیا پا پی ایس ٹی پوسٹ مانے دے کار کولو کولو مانے دی تا دورا لانگ ٹائم بانے دے لکا مطلب سینیارٹی بانے دے پوسٹ نا بیا مر کے پروموشن کی چے پارے کے یعنی 10 سال نخو اباو کلو نہ تیری گی.
دا تعلیم اصلاحاتو دا پارا دا جوڑی شوی کمیٹے یو غڑی عمر اورکزئی مشال ریڈیو تا ویلی د دې استادانو تر ټولو لوی غوښتنه د اپګریډیشن ده. د عمر اورکزئی په خبره د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم ښه کولو لپاره چې کومه پالیسي جوړه کړې د هغې تر مخه به اوس د استادانو ترقی د هغوی د کارکردګۍ په بنیاد کیږي.
حکومت دا وی چې په پرایمری کې او په میډل کې د استادانو اپګریډیشن به مونږه لینک وو د دې پرفارمنس سره. نو هغه دا وی چې استاد چې کوم بحثی شوی ده نو د استاد مین رول اینڈ ریسپانسیبلټی دا ده چې ماشوم ته د سبق وښیي او که بیا د ماشوم زده کړې چې کوم دي لرننګ انډیکیټرز چې کوم دي هغه صحیح نه وي نو بیا بل اړخ ته د استاد دا وخت مکی چې ماته د پروموشن ملاو شي ماته د نور مراد ملاو شي.
بلخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبای وزیر فیصل خان ترکی د نومبر په 15 رسنو سره خبرو کې ویلي استادان د خپل احتجاج ختم کړي او دا چې دوی هر قسمه خبرو اترو ته تیار دي. فیصل خان ترکی زیاته کړي دا دوی سره تر ټولو زیات فکر د ماشومانو د زده کړو دی چې هغه د پاره مختلفي نوي منصوبي پیل کړې دي. تیر اونۍ مشال ریډیو سره خبرو کې د تعلیم صوبای وزیر فیصل خان ترکی ویلی وو د استادانو په 15 کې په سلور غوښتنو کار روان دی چې ډیر زر به پوره کړي او د پینشن په اړه چې کومې غوښتنې دي د هغې لپاره هم یو کمیټي جوړه کړې ده چې زر به سفارشات جمع کړي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو
پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکارې ملیحه میرزا تنور.
د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو د ځینو لومړنیو ریاستونو څخه غیر رسمي او غیر حتمي نتیجې را روانې شوې دي. په مجموعي ډول د نومبر 15 په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاملا هاریس او د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخته سیالي روانه ده. د توقع سره سم د غیر رسمي احتمالي او غیر حتمي نتیجې له مخه ټرمپ په الاباما، آرکنسا، فلوریدا، انډیانا، کنټکی، لویزیانا، مسیسیپی، اوهایو، اوکلاهوما، جنوبي کارولاینا، جنوبي کوټا، ټینیسی، ټیکساس، ویسټ ورجینیا او وایومنګ کې د غیر سرکاري میډیا له اټکل سره سم کامیابی حاصله کړې ده. بلخوا چې څنګه یې تمه کېده، د غیر رسمي احتمالي او غیر حتمي نتیجې له مخه کمالا هاریس په کنیټیکټ، ډیلاویر، الینوی، میریلند، ماساچوسټس، نیو هامپشایر، نیو جرسی، نیو یارک، روډ آیلینډ او ورمونټ کې کامیابی حاصله کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي ادارې چارواکي دا کوي چې په میرلي کې په پاکستانی ډرون حمله کې درې وسلوال وژل شوی دي. په میرامشاه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي بیگانه وخت د نوم نه قدلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې پاکستاني ډرون الوتکې د میرعلي په موسکی سیمه کې د وسلوالو په پټنځای له هوا نه بم غورځولې چې پکې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په دې اړه وسلوالو لاسنه دی ویلې. بلخوا هم د نومبر په 15 په سیمه کې پولیس او انتظامی چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د یوې بلې پیښې تصدیق کړې دي. هغوی د نوم نه قدلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د میرعلي په خوشحالي سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځای کس په هدفي حمله کې وژل دي. د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو اتحادیې د نومبر 15 راهیسې د ترقی او د نورو غوښتنو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی. د پیښور په جنا پارک مخې ته د احتجاج په وخت احتجاجیانو له حکومته غوښتنه وکړه چې دوی ته د ترقی ورکړل شي، تنخواګانې دې زیاتې کړل شي او له پینشن نه دې ټیکسونه نه اخیستل کیږي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر فیصل خان ترقی مشال ریډیو ته ویل حکومت له دوی سره همکاري او غوښتنو اورېدو ته همیش تیار دی. او په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم ادارې چارواکي وایي د خیبر د تیرا راجګال کډوالو خپل کورونو ته واپسی روانه ده. د پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر عبدالغنی افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر 9 راهیسې دا بهیر روان دی.
لړن خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریده. اوس هم زو خیبر ضلع ته چرته چې د تیرا راجګل کډوال خپل کورونو ته د ورستنولو عمل دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت تنظیم ادارې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اکتوبر 9 راهیسې دا بهیر روان دی چې څه کورنۍ به د میاشتې تر اخره او نورې پاتې کورنۍ به د 2015 کال د مې میاشتې پورې په مرحله واره توګه کورونو ته ولېږدول شي. په تیرا راجګل کې په 2013 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له امله زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي. نور تفصیل لسیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د قدرتي افتونو پر وړاندې مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خیبر څانګې کوارډینیټر عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنولو عمل دوام لري او د نومبر په 15 نیټه هم سباندې سلو کورنیو ته اجازه ورکړل شوه چې تور چپر سیمې ته لاړ شي.
د تیرا فیس فور ریټرن کوکی خیل ټرایب چې کوم دی د 29 اکتوبر نه سټارټ شوی دی، دا کې ان شاء الله ټوټل 2041 فیملیز دي د خپل ابایي علاقو ته ریټرن کوي او دغه ته چې کوم ویلیج ته واپس دي. دا تیرا راجګل کې تور سفر باندې یادېږي او دغه ته ریټرن پوینټ چې کوم دی د عمل ته په تور سفر کې جوړ شوی دی او هلته دو ریټرن کیږي او ریټرن روان دی. ورځې 100 کسان یا 50-60-70 10 کسان روزانه ریټرن کوي. د فاینل دغه پورې به سټارټ وي سو پورې ټول خلک ریټرن شوی نه وي. نو کدا کې میاشتې مولګې دوکا یو نیمه مولګې دو دا پروسس مرکز باغه پورې ان شاء الله روان وي.
عبدالغنی پردی ویل چې دې کډوالو ته تیرا راجګال تور چپر مرکز ته پر رسیدو سره د ګاډي کرایا، خیمه، کمبلې او د کچن سامان ورکوي او هلته به د ویجاړو شو کورونو سروې هم پیلوي چې خلکو ته د خپلو کورونو بیا رغولو لپاره معاوضې ورکړل شي. د تیرا راجګال کډوالو کمیټې و مشر نسبت علي کوکی خیل ویل چې هلته په تیرا بدمنۍ کې هر څه ویجاړ شوي او پکار ده چې حکومت پکې خلکو ته د ژوند بنیادی سهولتونه ورکړي.
چې د هسپتال، د سکول، وسرا، اریګیشن هلته ټول زمیندارا دو د اریګیشن چینل وسرا ضرورت دی. هلته مخکې پنچکی جوړې وې چې د اوبو چې کومه بجلیګر وو هغه ځای په ځای جوړو، هغه هم نشته، ختم شوي دي، هغه وسرا جوړ شي. هلته یو روډ دی د انتهایی هغه ضرورت دی. د عوامو خلکو دا ډیمانډ دی چې دا روډ د جوړ شي چې خلک په خپلو کورونو باندې شروع وای و بدکاری وکړي.
د خیبر ډیپټی کمشنر و چارواکی انس خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د تیرا راجګال څخه په 2013 کې یو اندازې مطابق 40,000 کورنۍ بې کوره شوې وې چې په هغې کې تیر کال 2023 کې د دوی نیمایي کورنۍ ستنې شوې او دا پاتې نیمایي کورنۍ به یې سږ کال تر نومبر اخیره پورې او بیا ځینې کورنۍ به یې په مرحله واره توګه را روان کال 2025 می میاشتې پورې ولېږدول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د نومبر په 2 د عمران خان سره په اډیالا جیل کې د ملاقات وروسته په سوابي ضلعه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو راټولولو اعلان کړی وو. د هغه اعلان پس د نومبر په 5 په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي وزیرانو او د تحریک انصاف د سیاستوالو غونډه وشوه او په سوابي کې د موټروی انټرچینج سره نږدې د احتجاجي جلسې او پرلت وهلو د تیاریانو جاج پکې واخیستل شو. د غونډې وروسته له سوابۍ څخه صوبایي وزیر فیصل امین ترکی په خپور کړي یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د تحریک انصاف پلویان به د ټولې صوبې نه د نومبر پر 9 په سوابۍ کې راټولېږي او هغلته به د عمران خان د راخوشي کولو لپاره حتمي تګلاره اعلانوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د دغه غونډې وروستو د نومبر په 5 د صوبایي کابینې غړي فیصل امین ترکی په یو ویډیوي بیان کې وویل چې د نومبر په 9 نیټه به د دوی د ګوند پلویان د صوابۍ د موټروی انټرچینج سره نږدې 2 بجې راټولېږي او هغلته کې به د خپل رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره یوه حتمي تګلاره اعلانوي.
عمل پیش کو او وایو به چکم ډیټ ماري بمونګه فائنل کال ورکو چې دا موږ د عمران خان دری هایر د پاره او دا ټول تحریکونه دا ټول چې موږ دغه کو دا په خپل خوا خلکو ته زما سلوک دی چې تاسو څنګه په 8 فروری او څنګه په مهنت ماني خان شه بو در سیم سے په مشرۍ کې تاسو څنګه دا یو څو میاشتې مهنت وکړو هم دا شانتي بدغه تسلسل وجوړول غواړي، ټیمپو وجوړول غواړي.
د نومبر په 9 نیټه په سوابۍ کې د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو راټولولو دا اعلان د نومبر په 2 نیټه د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په اډیالا زندان کې د عمران خان سره د ملاقات وروسته کړی وو. لدی وړاندې هم په اسلام آباد، لاهور او د هیواد په نورو برخو کې پاکستان تحریک انصاف د زندان نه د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د احتجاجونو کولو هڅې کړې دي، خو په اسلام آباد او لاهور کې د دوی د احتجاجونو مخه نیولې شوې وه. شینون کې وایي په پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف خپل حکومت دی او هم په دې صوبه کې د احتجاج کولو به په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو څه اغیز نه پریوزي. په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
لکه احتجاجونه چې کېږي دا د وړې ساتنې روانېږي او بیا به تدریج هغه برزي او اهم موړ ته رسي. پاکستان تحریک انصاف دا خپل احتجاج د اسلام آباد نه شروع کړو او اوس د خیبر پختونخوا او د پنجاب په بارډر باندې کینی، نو زه نه ګڼم چې دا به دغه وفاقي حکومت ته زور ورکړي، بلکې دا خو د خیبر پختونخوا حصه ده او د خیبر پختونخوا علاقه ده او یو لوی میدان دی او په هغه کې تحریک انصاف خلک پراته وي، نو د هغې هیڅ نقصان وفاقي حکومت ته نشته. که دوی موټروے بندول غواړي نو د هغې به هم تکلیف په د خیبر پختونخوا ولس دی.
یاد دی وی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په قضیه کې د یو کال نه د زیاتې مودې راهسې د احتساب د ادارې لخوا د لګول شویو تورونو په اساس بندي دی، خو خان په ځان باندې لګېدلي تورونه ردوي او ټولې مقدمې سیاسي ګڼي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو په پاکستان کې د آئین د تشریح سره تړاو لرونکو مقدمو اوریدنې لپاره د سپریم کورټ یو ځانګړی بینچ جوړ شوی دی. د هغه اووه کسیزه بینچ یا جرګګۍ د ججانو ټاکنه د جوډیشل کمیشن او پاکستان په غونډه کې د نومبر په 15 وشوه. د غونډې مشري د سپریم کورټ چیف جسټس یحیی اپریدی وکړه. د آئینی بینچ د کار موده 2 میاشتې ده. په دې اووه کسیزه بینچ کې هرې صوبې ته نمائندګي ورکړل شوې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال راشد خټک راکوي.
د کمیشن غونډه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس یحیا اپریدی په مشرۍ کې وشوه. په آئین کې د شپږویشتم بدلون نه پس د جوډیشل کمیشن اف پاکستان جوړه هم بدل شوې ده او اوس د پارلیمان څلور غړي هم پکې ځای شوي دي. د سپریم کورټ د څلور مشرانو ججانو نه علاوه د آئینی بینچ مشر جج به هم د 13 کسیزه کمیشن غړي وي، خو د 15 نومبر په غونډه کې 12 کړو ګډون وکړو، ځکه چې د آئینی بینچ ججان لا نه و ټاکل شوي. د نوي ټاکل شوي آئینی بینچ مشري به جسټس امین الدین خان کوي او نور غړي به جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی اظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر افغانوی. دا آئینی بینچ هم د شپږویشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ شو. تر دې وړاندې به د سپریم کورٹ هر بینچ د آئینی مقدمو اوریدنه کولای شو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې حکومت د سپریم کورٹ د ځینې ججانو نه ویره لرله چې د 8 فروری انتخابات لغوه نه کړي، ځکه یې د داسې مقدمو د اوریدنې لپاره آئینی بینچ جوړ کړو. اوس که د انتخاباتو یا شپږویشتم آئینی ترمیم خلاف څوک سپریم کورٹ ته درخواست ورکوي نو آئینی بینچ به اوریدنه کوي. حالانکه د سپریم کورٹ دو مشرانو ججانو جسټس منصور علی شاه او جسټس منی بختر چیف جسټس ته لیک هم لیږلی دی چې د شپږویشتم آئینی ترمیم خلاف درخواستونو د اوریدنې لپاره د ټولو ججانو لوی بینچ جوړ کړل شي.
جب تک جسٹس امین الدین ہے اس وقت تک تو سمجھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہی ہے. تو
سپر چیف جسٹس امین الدین خان نے داسې وکړه چې حکومت ته خطر نشته، ته هغه د کار موده هم لا ډیره پاتې ده. په آئینی بینچ کې هم صرف ویج جان خغه دي چې په پارلیمان کې ځنګړو څوکیو په مقدمه کې د حکومت خلاف پریکړه کړې وه. نور ټول خغه ججان دي چې د حکومت په حق کې فیصله کړې وه. د حکومت لپاره به اوس حالات ښه شي، خو زما په خیال په عدلیه کې دننه به د ججانو ترمنځ یو نوی جنگ پیل شي. د جوډیشل کمیشن سیکرټری جزیلا اسلام چې د سپریم کورټ رجسٹرار هم د غونډې نه پس رسنیو ته لګلې اعلامیه کې وویل چې د کمیشن په غونډه کې د چیف جسټس یحیا اپریدی نه علاوه جسټس منصور علی شاه، جسټس منیب اختر، جسټس امین الدین خان، د قانون وزیر نذیر ترر، اټارنی جنرل منصور اوان، د پیپل پارټی سینیټر فاروق ایچ نایک، د تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز، د مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی شیخ آفتاب او د تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی عمر ایوب نه علاوه د ټیکنوکریټ په حیث خزینه غړی روشن خورشید بروچ هم ګډون وکړو. عمر ایوب په کمیشن کې د یو کس په کمی نیوکه وکړه، خو کمیشن د 5 په مقابله کې په 2 رایو سره آئینی بینچ جوړ کړو. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د آئینی بینچ په جوړولو سره د حکومت ستونزې نشي ختمېدای، بلکې دا امکان لري چې نور هم زیات شي.
خالي آئینی کیسونه خو نه دي په سپریم کورټ کې، سپریم کورټ کې د عمران خان کیسونه دي او کرمینل کیسونه دي. نو عمران خان ته التم ریلیف ورکول کېدلی شي. عمران خان راووت نو دوی ته خو چیلنجز زیاتېږي، عمران خان پارٹی کارکنان ورکران ته ریلیف ورکولې سي دا مسله دا ورته حکومت سره مطلب د حکومت او عدلیه ترمن سي دي د غزيات ټکر زیات نو دوی باقاعده د عدلیه د وهلو کوشش کوي او کمزور کوي په عدلیه کې دننه کوشش کوي چې ډله بندي او ګروپ بندي زیات سي او دا د حکومت د پاره خودي تاواني د ریاست لپاره ډیر لوی تاوان دي
د عیني بین ټکر مو ده 2 میاشتې ده او په دې کې هر صوبې ته نمائندګي ورکل شوې ده د خیبر پختونخوا په نمائندګۍ جسټس مسرت هلالي په دې بینچ کې ځای شوی ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سټیټ بینک په قرض د پیسو اخیستو د سود کچا 2.5% ټیټه کړې ده چې اوس 15% پاتې شوې ده. سټیټ بینک وایي په هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال ته په کتو یې دغه فیصله کړې چې سر له نن به عملي کیږي، خو بل لوري ته د چیمبر آف کامرس مشران وایي د سود شرح لا نوره باید ټیټه شي. د کراچۍ نه په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په دې رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د نومبر په څلورما په خپل خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د نومبر په څلورما د زری پالیسۍ کمیټه غونډه وشو چې په کې هیواد کې د ګرانۍ او مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او د بینکونو نه په قرض او پیسو اخیستو د سود شرح 15% څخه 15% ته رقم کړی شوې ده. لدی وړاندې سٹیټ بینک د ستمبر په 12مه د سود شرح 2% رقم کړی و او 15% یې ټاکلی. خو په کراچی او پیښور کې بیا پانګوال او سوداګر په سود شرح کې دا کمواله ډیر کم بللې دي. د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر فواد اساق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د حکومت او سٹیټ بینک نه غوښتنه کړې وه چې سمدستي دي د سود شرح لږ تر لږه 15% کمی سره 12% ته راټیټ کړي.
بزنس کمیونټي په دې باندې مطمئن نه دي ولې چې مهنګایي کمیږي لګیا دي په هغه ریشو سره دا دونه کمی لګیا دي. دا بکارو چې 12.5% راوستي وي 500 بیسک پوائنٹ کم کر لیو اور نیکسٹ آگے کے مانیٹری پالیسی کے دا سنگل ڈیجٹ تے راوستے ہو. دا سارے خبر ادا دے کہ جی چزوں پر حکومت باندھے لوکل چکم ڈومیسٹک قرض دے آگا کے کا حکومت جمع تجویز بنے لے ہوئے 48 خرب روپئے باندھے و دیو تا 200 ارب روپئے دا میاش تے سود کے بچا چھو.
دا پدا سیال کی چی پاکستان سٹیٹ بینک دا جولائی پہ یو لسما پا خپل یو راپور کی ویلی چی وسنی حکومت پا مالی کال 2023 کی 15.75 ارب روپئے د شخصي بینکونو نه قرض اخیسته دي او دا په یو کال کې اخستل شوی تر ټولو زیات قرض دي. او په تیر مالی کال 2023 کې بیا حکومت د شخصي بینکونو نه 3.14 ارب روپئے قرض ترلاسه کړی دي. خو بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان به مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د ټیکس هدف نه پوره کېدل او نور سو علتونو له کبله حکومت او سټیټ بینک اندېښنه لري چې ګرانی چوس شاوخوا 8% ده بیا زیاتی دیشی نو ځکه سٹیټ بینک د سود شرح په یو ځای نه رقموي.
سٹیټ بینک چې کوم پالیسی ده هغه دا ده چې شرح سود کمی او خو په یو ځای نه کمی. د ګرانې چې کوم امکانات دي پاغه نظر ده نن چې په سٹیټ بینک خپل پالیسی کې د چې کوم رپورټ ته پای کېم د ویلې دي چې را روان وخت کې چې دینو یو څو خطرات اوس هم موجود دي چې پاغه کې چې کوم ټیکس چې دی داغه ټارګټ نه دی پوره شوی او تقریبا 200 ارب روپے د ټارګټ نه کم ټیکس دی. بیا د کشانتی چې کوم د خوراک انټرنیشنل مارکیټ کې چې د خوراک کم شیزونه دي قیمتونو سیوا کېدو خطر دا بیا مشرقی وسطا کې چې کوم ټینشن دی دا درې وجوهات داسې بیان کړي دي چې د دې په وجه باندې را روان وخت کې چې دی د ګرانۍ یو امکان موجود دی.
بلخوا د کراچۍ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر الطاف غفار بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح اوس هم زیاته ده او په دې حالاتو کې پانګوال پانګونې ته تیار نه دي. نوموړي په وینا د ګرانې بجلی اضافي ټیکسونو او د دې شرح سود سره هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې پانګوال یا سوداګر خپل کاروبارونه وغځوي.
ہماری اکانومک سرگرمیاں ویسے ہی ماند ہیں.
دی وای زمنگ اقتصادی ہلی زلی ودری دلی ٹول کاروبار کون کی ڈیر پہ مشکلات سره مخ دی. گرانی بجلی او اضافی ٹیکسونو د هر کاروبار د گٹ مخ نیولی دا ٹول کاروباریان پہ دی ہسہ کی دی چ خپل کاروبار بچ وساتی. پدا سی حال کی منگ ہلال رلا چ سٹیٹ بینک پہ شرح سود لگ تر لگ 15% را کمکڑی خو سٹیٹ بینک دا پریکڑا د کاروبار کون کو د تمی پر زد دا
امیدوں کے بالکل برخلاف ہے.
غفار زیاته کړي چې د شرعي سود لوړ ساتلو سره پانګوال خپلې پیسې په کاروبار نه بلکې په بینکونو کې ږدي او بیا نوي ټیکسونو لګولو لکبله پانګوال د کاروبار غځولو امکانات هم نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیل کې چې سیاست څه کې دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مری دا بیو غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی د ټولواله خلک د سی پورته کړي فلاشن کو غاړه ساتولې څنګه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د پاکستان په کامی حمله کې د صحت وزارت لخوا د نوومبر په دویمه په وړاندې شوی راپور کې ویل شوی په هغه هیواد کې یو 50% خلک د ډاکټرانو د مشورې پرته د انټي بایوټیک دوایانو یا غیر ضروري استعمال کوي. په ریپورت کې نشاندهی شوی چې لدې عمله د انسان په بدن کې بلابلې ناروغۍ پیدا کیږي چې اکثره پکې د ژوند لپاره خطرناک وي. دا چې په پاکستان کې د انټي بایوټیک د زیات استعمال وجه صدا او لامل یې کومې ناروغۍ پیدا کیږي تفصیل زموږ د خبریالې اسما ګل لور.
د ملکنو سیدونکي 50 کلنه تاجوري وای لتیرو لسو کالو را هسي پخپو دردونه لري خو په وخت علاج نه دی کړی ځکه تکلیف زیات شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې دی ویل که په وخت د سم ډاکټر نه علاج کړی وي نو له اپریشن د خطر سره به نمخ کېده.
بس داسې ګولۍ به راته چوي دا ګولۍ خوره ورین ګولۍ خوره کله پیناډال خوړلې مالش په مې ول ورکوو د خپوله په هغې باندې به زما غټي ما اوړېدو چا به راته د طاقت ګولۍ یاد کړې دا خوره چا به پلان کې مالش ورکو. ډاکټر راته وایي چې دوایانې به مده دا کړې وې ته به ټیک شوې وې اوس بغیر د اپریشن نه دان نه کېږي جوړونه بیخي جدا شوې دي. نو اوس خپه یم چې په وخت باندې مده ځان غم کړی وی ښه به وه او د خلکو په خوله پسې تللو یو دغه حل هم دی چې نه ګرځېدو نه وتلو.
که یو تن د ډاکټر له مشورې پرته د دوایانو استعمال کوي نو له کومو ستونزو سره مخ کېدی شي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې پېښور کې فارماسیسټ یا د دوایانو جوړونکي جلال خان مشال ریډیو ته وویل یوازې پاکستان کې نه بلکې نورو هیوادونو کې هم سیلف میډیکیشن یا د خپل اندې د ناروغو علاج کولو ته د خلکو پام زیات دی خو په پرمختللو هیوادونو کې خلک د دوایانو خوړلو وړاندې تحقیق کوي. جلال خان دا هم وویل چې ځینې وختونو کې د بې سنده یا اتایي ډاکټرانو لخوا هم غیر ضروری انټی بایوټیک ورکول کیږي کوم چې د نورو ناروغو سبب ګرځي.
کوم چې طاقت دوا یعنی یا نیوټریشن یې هغه غستو کې سلف میډیکیشن ډیر زیات ضروری دی چې د بیمارو په حساب کتاب کې نو دی کې ډیر ټیمه پورې نقصان دي. مثال در کوم لکه د سر درد شنو د سر درد ضروری نه ده چې یو سړی وچی یار په سر باندې درد نو ټیبلیټ ته خورم یا په سټ باندې درد یا مملا خوږي نو چې ټیبلیټ خورم نو د دې شاته مختلف وجوهات تعدی شي. لکه زما تاسو ته مثال کوم لکه سر درد دی نو سر درد د ډیپریشن د وجه کېږي د سر درد چې کوم دی نو د زکام د وجه کېږي د سر درد ستا په طبقه کې کېږي سر درد ستا د یو ټی آی انفیکشن د وجه کېږي د های بلډ پریشر د وجه کېږي نو تاسو که د سر د درد وي خو خدا نه خواسته دی بیمار ته د هارت اټیک وي ٹھیک شو نو علامتونه وسره وي دی سر دوی خوري دې نقصان ته نشو ولا کمخ نشو ته نډال خو یو کال پال خو یو پاکستان خو یو شي خو بل شي خو هغه چې کمنه د روانه اړه اختلال شي.
دا چې د انټي بایوټیک د زیات استعمال لوج خلک د کم ستونزو سره مخ کې دي شي په اړه د خیبر پختونخوا صحت محکمه کې د خبریدونکو ناروغو علاج کوون کې ډاکټر ګل سرتاج مشال ریډیو ته ویل د اډوکو تبا د پښتورګو خرابېدل او د نورو ناروغو پر ضد د دوایانو بے اثره کېدل هغه اندېښنې دي چې د غیر ضروري دوایانو خوړلو له وجې یو تن ښکار کېدی شي. ډاکټر ګل سرتاج زیاته کړه چې وخت په وخت یې د غیر ضروري انټي بایوټیک د نه کارولو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیل کړي چې علاج باید په وخت او د مستند ډاکټر نه وشي.
هیلت کیر فیسیلیټی دی زموږ سمره چې هسپتالونه دی بیسیک هیلت یونټس راځي په یوه کوم نن سبا فار فلنګ ایریا کې ډاکټران اویلیبل دي کمپیټنٹ ډاکټران دي باقاعده کوالیفایډ ډاکټر دي. خلکو ته موږ دا ویل چې تاسو چې څه قسمه مسله ای تاسو یو هاسپټل ته ځئ بیماری تشخیص وشي هغه تشخیص مطابق به بیا تاسو ته پرسکرپشن میډیکیشن درته لیکي. یو ډاکټر وګوري چې دا د انټي بایوټیک دپاره دی لکه فار اگزامپل بدا کې بیکټیریا انفیکشن دی نو دا په انټي بایوټیک باندې ټیکیږي. هغه ولیکي چې وګوري چې یاره پیشنټ کې وایرل انفیکشن دی انټي بایوټیک ضرورت نه نشتان غولا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ باندې وچی مطلب جسم سمپٹمز یا سمپٹم مطابق ورته ویو لکی کو اینٹی بایوٹک ورته بیان لکی زکه چاغی تا یو وایرل انفیکشن هغه کی اینٹی بایوٹک کیس رول نشت پدی خبر خو خلق زانه پوی نو هل ڈپارٹمنٹ بار بار وتا گاهی مهم چلی په سوشل میډیا فیس بک باندې او واتس اپ گروپونو باندې او نیوز پیپرز باندې موږ ته ویډیوز میډیا سره ڈپارٹمنٹ پیج نم شیر کو تاسو صرف انډیکیشن مکر
د صحت چارو پوهانو په خبره باید د ناروغو په وخت د خپل اندی دویان خوړلو نه ډډه وشي کنه د خکېدو په ځای به د نورو ناروغو سره مخ کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپے پر مند با غوط ارکوت
پر هر چه سربیرا حال زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لار تشدد نلی لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو د شپ قدر خلک ګیله کوي چې حکومت ورته پوره بجلی او ګیس نه ورکوي. په دوی کې ځینو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې ګیس بیخي د نشته برابر او بجلی په ټوله ورځ کې یوازې درې یا څلور ساعتونه وي. دوی پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې حل کړي، خو چارواکي وایي چې د بجلی او ګیس د کمی په وجه د خلکو لخوا د بلونو نه ورکول دي. خو د شپ قدر ولس وایي درانه بلونه ورکوي خو بجلی او ګیس زیاتېدو پر ځای لا کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د شوقدر ولسوالۍ دغلته د بجلی او ګیس بندښت زیات شوی. په شوقدر بازار کې چڼې خرڅونکي اکرام خان وای د په کانګړه کلی کې اوسېږي. د چڼو په خوړو لپاره خاشاک په کاروي ځکه ګیس او بجلی نشته.
ګیسونه خو سره نشته زمګاړخته او خاشاک مخکې په 1400 روپۍ مانو اوس 500 وای او لاول خو پیدا کیږي او تک شینه چڼه هم په 1400 روپۍ مانه غشته او اوس په 1400 روپۍ مانه نو دا غلط دی. لاره به خیر واچي.
شوقدر تحصیل چې شاوخوا اتلکه آبادی لري تر نیمای زیات خلک د ګیس ته سہولت نه هم محروم دي. دغه تحصیل ته د بجلی دولس فیډر یا بجلی ورکون کې ماشینان لګیدري، خو د کارخانو د فیډر نه علاوه په نورو ټولو څلور غنټي بجلی ورکیږي. د ځای اوسیدونکو په خبره هر شپږمه غنټه بجلی راځي. ارشاد خان د زوړ کندي اوسیدونکو دی، هغه وای
د بجلی غټه مسله ده. مخکې وته لس ګنټې بجلی وه، اوس دوه درې ګنټو د بجلی راله او د ګیس هم مسلې دي. ګیس بیخي مکمل په نش حساب دی، بجلی په نش حساب ده. وړو ته تکلیفونه دي، سار کې جامې بسرې چي بلونه ورکو. مخکې کېب ډایرکټ کونډې به بجلی وه، اوس یې مکمل کېبلې لګولې، بجلی ختمه کړه.
شوقدر کې د 500 نه زیات دوکانونه دي. کاروباریان زیاتره د شوقدر او ځینې بیا د محمد اوسیدونکو هم دي. دغه ته د کاروباری مرکزونو نه علاوه د کمشنری دفترونه، تحصیل عدالتونه، بینکونه او نور ځینې سرکاري دفتر هم شته. نور الله د کندرو شوقدر اوسیدونکو دی، هغه مزدور کار دی. مشال ریډیو ته وایي بجلی نه وي نو د شپې مهالي پکې هم نه چلیږي. د څو ورځو نه یو ماشوم ډینګي ماشی چې چلی
او دا غلطه مزدورې لروز او باقی چې کوم دی ګټو اخواته ورکو ډاکټر لزو راځو او ته به چې کوم دی نه کمیږي. او زمو هم د سیده غریبه کورونې کولو پراتری نه مرچ دانه شته چې ځانته ولګو نو څو نور څه د غشتري چې ځانته ولګو.
د بجلی د ګریټ سټیشن شوقدر یو چارواکي چې ویلي میډیا سره د خبرو اجازه ورته نشته، خو د زیات کړه دوی ته د پیښور د شاهي باغ لوی سټیشن په هر یو فیډر تر څلورو غنټو پورې د بجلی ورکولو اجازه شته. د زیات کړه شوقدر سټیشن باندې د اویو نه زیات فیصد خلک د بجلی بیلونه نه ورکوي او بل دا چې زیات خلک په ناقانونه ډول د میټر بغیر بجلی ته کونډې اچوي نو د وجه زیاتره وختونه بجلی هم خراب وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
داسې اوپن سپیسز خزله پبلک سپیسز نشته چې
کورونه کې د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
د تعلیم کمرانا چې دنه د مش په دې قبایلي علاقې کې ډېر کم ده.
د هری جمعې او اتوار پورس له مشال رادیو سره د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.